سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په زابل کې د طالبانو سميزو چارواکو ویلي نن یې د یوې ښځې په ګډون نه تنه پادرو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې راغلي د کسان په غلا نامشروع اړیکو د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوي دي. د راپور پر بنسټ وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې 300 تنه د بېلابېلو تورونو له کبله په درو وهل شوي دي. د طالبانو د اقدام د بشري حقونو د هغې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوی دی. د کابل جلال آباد لوی لار له غره څخه د تیګو د خویدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه د فواید عامي وزارت په حواله ویلي دي چې د لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په خبر کې له ټولو مسافرو موټر چلوونکو غوښتل شوې دي چې پر دې لارې تر بلې خبرتیا پورې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د راپورونو پر بنسټ په ورځني ډول په زرهاو مسافرو موټر چلوونکي د کابل جلال آباد پر لوی لارې تګ راتګ کوي. د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څرونجونی په سین کې ډوب شوې دي. د بدخشان د امنیت قمندانې ویاند احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل د انجونی هغه مهال په سین کې ډوب شوې چې د مهمه ولسوالۍ په تنګشي وسیمه کې دی او لړزان پل څخه تیریدي او پل یوې خواته په کګیدو سره سین ته ولوېدي او ډوب شوې. د دغې سرچینې په خبره تر اوسه د انجونو جسدونه نه دي پیدا شوي. خو د سیمو خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د انجونو د پیدا کولو لپاره یې پلټنې پیل کړي دي. ملګرو ملتونو یوې اداره وایي چې د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي یوازې په درنا ښار کې د مړو شوو شمېر 1300 ته رسېدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 1300 کسان له هم تری تم دي او 1300 نور کسان د لیبیا د ختیځ په نورو برخو کې مړه شوي دي. اوچا ویلي اټکل کېږي چې د مړو شوو کسانو شمېر زیات وي ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او ژغورنې عملیات په پرله پسې ډول روان دي. خو د درنا ښاروال ویلي چې په دې ښار کې ښایي 1000 کسان مړه وي. د 1300 مخکې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنا ښار پلونه او د اوبو بندونه ونړېدل چې د لوی طبي ناورین سبب شول. او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 اورونو کرکټي شکب په فاینل یا پایلوبه کې ماتې ورکړه. د سپتمبر پر 18 په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټه او نوموړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د سریلانکا ټولو لوبډله په 1400 اورونو کې په 500 منډو اوټ شوه. د هند محمد سراج په 2 اورونو کې د 20 منډو په ورکولو سره تر ټولې ډېرې وکټې شپږ دانې واخیستې. په دې کې په اور کې د څلورو لوبغاړو اوټ کول هم شامل و. د نوموړي تر څنګ هرډیک پانډیا درې او جسپریت بومبرا یو وکټه واخیسته. د هند توپ وهونکو د سریلانکا ورکړ شوی هدف په 6.2 اورونو کې بغیر د کوم وکټې له غورځېدو پوره کړ. بوشمن ګیل وویشت او ایشان کشن درویش منډې جوړې کړې دي. محمد سراج د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. د ګیس پر 13 پیل شوی د ټورنمنټ کې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او نیپال هم و چې ځینې یې په نوموړي او ځینې یې په دویم مرحله کې له سیالۍ و بهر شول. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بره سره واورئ چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغې ښار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو پر تېزېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منزی کاکړ سره هم خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وروسته اخبار کړو. دا به هم سره واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي هغه امریکایي ته خبرداری ورکړی دی چې یو افغان نجلۍ په فرزندي اخیستې ده. د قاضي ویلي دی چې دغه په اصل کې د انسان تښتونې په معنا ده. دا چې ولې د دغې امریکایي لپاره د دغې افغان نجونې اخیستل د انسان تښتونې په معنا ده، دا هم درته په راپور کې وایو. په کونړ کې بیا د یوې موسې لخوا خلکو ته مرستې ویشل شوې دي.
زه خپله معیب یم او کور کې نور معلولین هم لرم. یو مې خور ده، یو مې ورور ده. موږ درې نفره معلولین یو. د خیر الناس موږ سره ډېر کومکونه مختم کړي دي. موږ ته ډېر خوشحاله یو. موږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
په دې اړه به هم را سره واورئ چې آسیایي لوبو ته طالب چارواکي، البته د طالبان د حکومت له خوا لوبغاړي ورځي، خو هېڅ یوه ښځینه لوبغاړی پکې نشته. دا چې ولې او دغه ښځینه لوبغاړي اوس چیرته دي، په دې اړه ته وړاندې جزئیات لرو. ملتیان غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پیل مطلب په دې وکړو چې په پاکستان کې او په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال دي تاندېخمن دي چې په دغې پلازمېنه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده. د دې شورا مسؤلین وایي د پاکستان له کراچۍ ښار څخه د دغو نیول شوو کسانو لړۍ اوس اسلام آباد ته رسېدلې او په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې او څرګندونې روانې دي.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي چې په دغه ښار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. د دې شورا د عامه اړیکو رئیس عبدالبصیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیس په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې کوي.
گرفتاری ها ویخی جریان دارد، وضعیت بسیار بحرانی است، حتی دیروز
نیوانی روانی دی، وضعیت نازک ده. دوی د ډیول لس پسیمه کې کورونو ته ننوتل او هغه یې وپلټل. دوی په چیک پوینټونو کې خلکو څخه د دوی د اسناد غوښتنه کوي. د پاکستان صدر اعظم دا کار خورا جدي نیولی، د افغانان نیول ډیر جدي شوی دی.
خو هغه ونه ویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا څومره افغانان نیول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال ظاهر بهان له افغانانو د پښتنو ګرویګنو او د هغوی د نیولو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان په خپل ایکسپانا یا په خواني ټوئیټر کې د زینو سرچینو په حواله لیکلی چې پولیسو د یکشنبه په ورځ د اسلام آباد په سبزی منډوي کې له 200 زیات افغانان چې پر کار بوختو نیولې دي، خو دا شمیره په رسمي ډول د کومي سرچینې له خوا نه تایید شوی. د وضعیت هغه افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې ډیر اندیښمن کړي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې پیکي عزيزي ازادي راډیو ته وویل
نیول دی جدي شوي دي. دا چې ویزه نه لرم، موږ هر شي په ډارې کوو. زه غواړم چې ویزه ترلاسه کړم، خو ډېرې پیسې پرې لګېږي. نه پوهېږم چې زموږ سره به څه کېږي. ډېره په اندېښنه کې یم.
مخکې له دې چې په اسلام آباد کې د نیولو لړۍ چټک شي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بې اسنادو افغانانو نیول زیات شوي وو. نجیبه چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویل
پولیس هر ورځ موږ په منطقه کې ګرځي او زه خپله ډېره زیاته بېرېږم، ځکه چې ویزه مې پای ته رسېدلې ده، فامیل مې هم راسره دی او د استوګنې لپاره زموږ اسناد نشته. نو د پولیس لخوا به حتماً یا نیول کېږو یا به جبران بېرته افغانستان ته مراستوي یا به مو زندان ته بیایي. نو داسې یو مرجع هم نشته چې زموږ حمایت وکړي او زموږ سره مرسته وکړي.
تیره اونۍ د پاکستان سرپرست لومړی وزیر انور الحق کاکړ اعلان وکړ چې اسلام آباد د هغه افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیسته چې لا قانوني ویزو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانانو د نیولو لړۍ په لومړی ځل د پاکستان له کراچۍ ښار پیل شوه. په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلی منځ کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیره یو اونۍ کې 1545 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. بلخوا د جریمی په نوم یو لایحه په ځینو واتس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان د حکومت لخوا د هغه افغانانو لپاره چمتو شوی ده چې د ویزه موده پای ته رسیدلی وي. یاد لایحه چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورای خبرول هم تایید کړي، په کې ویل شوی د هغه کسانو چې د ویزو پای ته رسیدو موده له 2 اونیو تر 3 میاشتو پورې وي $50، تر 3 میاشتو پورې $200 او د یو کال لپاره $400 دا جریمه کیږي. د دې لایحې په ورستۍ برخه کې ویل شوی هغه کسان چې د پاکستان له هوایی ډګرونو د وتلو پر مهال په خپلو اسنادو کې ستونزه ولري $800 جریمه کیږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د قانوني اسنادو سره سره د افغانانو د نیول کېدو او د دې لایحې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دای خار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې وه. د اندېښنه وروسته له هغې ده چې په کراچۍ ښار کې هم ډېر شمېر افغانان نیول شوي دي. په دې اړه موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منزی کاکړ سره خبرې کړې دي او په پایل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې اوس مهال په تازه ډول باندې څومره افغانان نیول شوي دي. غلی کاکړ دا ټول کډوال چې نیول کېږي که څه هم تاسې مخکې ویلي دي چې په دې کې زیاتره هغه کسان هم دي چې دوی قانوني اسناد لري، دا چې اوس په اسلام آباد کې هم د لړۍ پیل شوې ده، هلته چې کوم افغان کډوال اوسېږي هغوی هم په همدې تور نیول کېږي چې دوی قانوني اسناد نه لري که نه؟ هلته بله څه خبره ده؟
او بالکل، د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی هم اعلان کړی دی چې موږ د پاکستان نه څومره هم ان ډاکومنټډ افغانان بیا به واپس افغانستان ته لیږو. او خو دلته لبد امرغه چې کوم رجسٹرڈ افغانان وی اهم نیول کړی او خاص کر د کراچۍ کې چې د 13 افغانان ولیدو ونیول، نو پخ کې چې زما چې زیاتره کوم افغانان سره ملاقات وشو پاکې اویا فیصد هغه افغانان د چا سره سټی کارډونه وو او پراپر ډاکومنټس وو، د دې نه باوجود پولیسو نیولي وو او د دوی چې کوم کارډونه دا وو هغه پولیسو څیرلي وو.
غلی کاکړ، دغه افغانانو سره چې موږ خبرې کړې دي په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې په کراچۍ ښار کې د دې افغانانو مشري په لاس کې لري، هلته د مهاجرینو کم دفترونه لري، دوی ویلي کوم کارټونه چې دوی ته ورکول کېږي بیرته یې پاکستان حکومت نه مني. دلته د پاکستان حکومت ادا څه ده؟ ولې دغه کارټونه دوی نه مني؟
کوم کارټونه چې دوی ته انیشیال د پاکستان ګورنمنت ورکړي دي دا د نادرا د فاز جاری شوی دی. په دې کې دا کوم پی آر کارډ دی، د دې چې کوم ایکسپایری ډیټ وو دا 1 جون وو، میعاد یې ختم شوی. خو دلته په پاکستان کې مثلا دوه دوه کاله پس دا کارډونه بیا رینیو شي. خو دا ځل چې وو کنه دوی رینیو کولو په ځای یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې تر څو پورې موږ د دوی د رینیول لپاره څه پروسیس نه یې اډاپټ کړی، تراغو پوری باید ده افغان کډوال چې دین نشي اشتړي له څوک سي پی آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري. خو لبد امرغه دلته چې بیا موږ عدالتونو ته هغه لیټر ورکړه، کوم عدالتونه د خپل ګورنمنت یا خپل ملک په نوټیفیکیشن باندې یقین نه ساتي، دوی وایي چې موږ په واده نوټیفیکیشن خپل د فیډرل ګورنمنت د اسلام آباد نه را ویریفای کوو چې آیا دا صحیح ډاکومنټ دی که نه، د دې نه پس بیا موږ د افغانان ریلیز کوو.
اغلی کاکړ، دغه مهاجرینو د نیول کېدو په اړه باندې ځینې سازمانونه په اسلام آباد کې کار کوي لکه یونیسیار یا نور دفترونه، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ تاسو مخکې په خپلو مرکو کې ویل دي چې په دغه نیول شو افغان کډوالو کې ښځې شته، ماشومان شته، دغه سازمانونه په ټوله کې ولې اقدام نه کوي؟
دغه سازمانونو سره زمونږ چې کله هم خبرې شوې دي، نو دوی مونږ ته وایي چې مونږ په خپل لیول باندې د پاکستان ګورنمنټ سره خبرې اترې روانې دي. خو بیا که چې موږ نتیجه ګورو، نو د افغان کډوالو چې کوم نیول و چې کومه لړۍ ده هغه نه ده درول شوې چې اوس په پاک کراچۍ کې خاص کر چې کوم رجسٹرډ افغانان دي هغوی هم ځانونه تر خپلو کورونو پورې محدود وساتلی دي او د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی. او دلته د هغوی چې کوم کاروبارونه دي هغوی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل، ځکه چې دوی د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی. نو اکثره افغان کډوال چې دي هغه دا شکایت کوي چې دوی چې کوم ګودامونه او دا دي د هغه نغلاوې شوي دي، ځکه چې دوی خو خپل هلته پیرا نه شي ورکولی او د دوی د نیولو خطر دی، ځکه دوی خو کارډونه لري خو د کارډو والا هم نیول کړي. نو په دې ویره دوی خپل ځانونه تر کورونو مې دوه ساتلي دي او هغه دا اوس دا شکایت لري چې زموږ سره اوس دومره پیسې هم نشته چې موږ دوه وخته مړې پیو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ و چې د دغه افغان کډوالو د نیول کېدو تازه جزئیات را سره شریک کړه.
facebook.com/azadiradio
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. یو شمېر خزینه ورزشکاران یا سیلو بوته د طالبانو حکومت لخوا د خزینه ورزشکارانو د نه لیکت پریکړې د ورزشي ټولنې په تیر بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانیدونکی ګزار بولي. د راپورونو له مخې د چین په سیلو بو کې د ګډون په موخه به د اولسو ورزشي لوبو 133 افغان ورزشکاران هغه هیواد ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت لخوا په دغه سیالیو کې خزینه ورزشکارانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکې آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پریکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانیدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخی خزینه ورزشکار ارزو محمدی آزادی رادیو ته وویل
طبیعي است که من زنان از چنین مسابقات ها باید
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو من کول به پاسپورت ټولنې کې د ښځو د شاته غلامل شي. کبو کلونه هم هڅه وکړو نو شو کولای جبرانې کړو. موخه لري چې د طالبانو حکومت بس موږ د ښځو حق واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغان ورزشکاري زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل
خوام که حیث یک ورزشکار زن من حیث یک دختر خانم
زده یوی خزینه ورزشکاری پتوگای تا یوی انجلی پتوگای تا رسکام چه ولی خزی پاسی سیالیو که گردون نشی کولی دسپورت فاید اگر که میرمنو پوره حسا وکره چه ده نریوال و لوبو که فا زنگری توگا سیای لوبو که برخواخلی خواست اجازه نور کول که گیو ولی دانه یوازی پا خزو او دولمپیک پر ملی کمیته بلکه پا نارینه ورزشکارانو هم من پیغیز لدی
مرد ما حتی داشته باشه.
دی راپورونو لمخه دی روانه میاشتی په پای کې به په ولسو بیلا بیلو لوبو کې 133 افغان نارینه ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. و مغفتل په آسیایي سیالیو کې د افغان میرمنو د نه ګډون په اړه د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نظر هم واخلو. خو د دې ادارې ویاند اټل مشوانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویټرز د راپور په غبرګون کې آزادې رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکایي سرتیري لخوا د یوې افغانې ماشومې د فرزندې اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تښتونه ده او باید لغوه شي. ایشوټ پریس په دې وروستیو کې راپور خپور کړی دی چې پکې راغلی دی د افغانه ماشومه په 2019 کال کې کله چې د دوو میاشتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او کورنۍ یې ووژل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندې اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تښتونه ګڼل کیږي او باید لاغو شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قضیه کې ترلاسه شویو اسنادو ته په اشاره سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې کدا څلور کلنه ماشومه په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي، د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. دغه شان ویل شوي چې دغه عمل نړیوال امنیتي تړونونه هم له ګواښ سره مخ کولی شي او د اسلامي سخت دریځو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کیدی شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې دوه میاشتنۍ وه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او پلار او مور او 5 خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په یو پوځي روغتون کې له څو میاشتو درملنې وروسته خپل نوې واده شوي تره زوی ته تسلیم شوه. جاشوا مس چې هغه مهال په افغانستان کې و، ماشومه یې د امریکا په یو پوځي روغتون کې ولیده او هوډ یې وکړ چې هغه خپل کور ته بوځي. د محکمې د اسنادو له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیري جاشوا مس او میرمنې یې سټیفنی دغه ماشومه په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په یوې محکمې کې د دې افغان جوړې له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندي اخیستې وه چې دغه ماشومه په افغانستان کې وه. د افغانستان د پخوانی قانون له مخې یوازې د افغان الاصل امریکایي مسلمانانو کورنۍ کولی شي ماشومان په فرزندي واخلي. د امریکا غږ د راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په څو ورځو کې د دغې امریکایي کورنۍ لخوا د دغه ماشومې د فرزندي اخیستو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ، خو دغه سند هیڅکله ونه لیږل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه، جاشوا څو ځلې له کورنۍ سره یې اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي، خو دغې جوړې د هغه له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مس په مرسته د دغې ماشومې د تره زوی کورنۍ د 2021 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشوا او میرمنې امریکا ته له رسېدو 15 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله، خو جوشوا وایي چې ده او میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دی او د هغې د ژغورلو لپاره یې خپل عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه او میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې ډېر شخصي لګښت او قرباني ورکړي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې دا هم راغلی چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانع کړی و چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د دې وزارت لیکلي چې ماشومه هیڅکله بې تابعیت نه وه او محکمې د متحده ایالاتو د سمندري سرتیري قصدي غلط بیان باندې تکیه وکړه او متحده ایالاتو ته د راوړل شوې ماشومې د ساتنې مقررات یې له پامه غورځولي. د عدلي وزارت وکیلانو لیکلي هغه سخت زیان چې د مست کورنۍ ماشومې د هغه کورنۍ او متحده ایالاتو ته اړولی دی دوام لري، او دا لا د اندېښنې وړ خبره ده چې ماشومه تر نن ورځې پورې د مست له کورنۍ سره پاتې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز به په ختیځ کې کندړ ولایت ته ورشو. د خیرالناس ټولنې لخوا د هیواد په نهو ولایتونو کې 1,200 بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې ویشل شوې دي. دغه مرستې چې هر یوې کورنۍ ته د نږدې 4,000 افغانیو په ارزښت اوړه، بوره، غوړي، وریجې، لوبیا، شین چای او نور شیان ورکول شوي دي. یاد خوراکي توکي د یو شمېر لندن میشتو افغانانو په مالي همکارۍ اخیستل شوي وو. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خیر الناس ټولنې یو تن مسؤل سراج الدین صافی د مرستو د اندازې او د هغه د ویش د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ولستو کورنۍ سره د خوراکي توکو توزیع لرو چې د درې ولایتونو نورستان، کونړ او ننګرهار کې مونږ 200 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې په دغه کې تقریبا د هرې کورنۍ سره د 3,200 افغانو مواد دي چې په دغه کې 50 کیلو وړدي، 15 لیټر چې د غوړي دي، 15 کیلو بوره ده، 15 کیلو دال دي، 15 کیلو لوبیا ده، یو پاکټ شین چې دی، یو پاکټ چې دی مالګه ده. درې ولایتونه شوي دي او د نورو ولایتونو کې لګیا اوس موږ فعالیت.
هغه به یاد خوراکي کی توکي په لندن کې د میشتو افغانانو او په ځانګړي ډول د زکریا مسجد د لمونسکونکو په مالی بس پنه اخستې دي. کومو کسانو چې مرستې تر لاسه کړي پرې خوختي. د وټپور ولسوالۍ وسیدونکي معلول مجیب الله هم د خیر الناس لخوا شوې مرسته تر لاسه کړي وای. په کور کې درې تنه معلولین دي او نن سبا د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
خپل مایې ما کور کې نور معلولین هم لرم، یو مې خور ده، یو مې ورور ده، موږ درې نفره معلولین یو. خیر الناس موږ سره ډېر کومکونه مخکم کړي دي، موږ ته ډېر خوشحاله یو، موږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
د خیر الناس په نوم خیریه ټولنه په داسې حال کې شاوخوا 1,100 غریبو بېوسو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره زیات کسان بیروزګاره شوي او د بیروزګارۍ په وجه ستونزې ګالي. که څه هم چې کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی ټولنې افغانانو سره مرستې کوي، خو د خلکو په وینا چې باید ورته د کار او دندو غم وخوړل شي، په مرستو او خیراتونو د غستونځ نه حل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
یوش میر افغانان د طالب ځواکونو له تریخ چلند شکایت لري او ادعا کوي چې ان دوی وهل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یوش میر کسانو لخوا د خاریانو د وهلو ټکولو ځینې ویډیوګانې هم خپرېږي. ازادي راډیو د دې ویډیوګانو خروالې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان په دې اړه زموږ پوښتنې هم سواب نه کړې، خو د حقونو پوهانو په خبره د ډول چلند د اسلام او قانون خلاف دی. جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو چې د ویډیو پر اکسره پیل کې
د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د ادا پر بنسټ د طالب سواکونو لخوا د وهل ټکول شوی او ځوانانو د ژړا او سکروي وغږدی. په دې ویډیو کې چې د سبت وخت او ځای نه دی معلوم او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رنجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بیلابیلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. نو دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللې وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سم هیڅ مشکل نه است، چپاناس ماکساس کسی طرف و طرف شور نمیخره،
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه، چپنه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅ څوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دی خوا ها خوا کشی کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو، زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم، زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالب ځواکونو د ګیرې د نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شکایت درم از امارت اسلامي کې تاج لوین قضایا او مشکلات را بګیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم باید داسې قضوي او ستونزو مخه ونیسي. 15 پزې وړاندې د روانې میاشتې په 11 نیټه په لاره روانوم، ګیره مې نه درلوده، طالبان زما مخې ته راغله او لزنې یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. غوښتل مې لاس یې لرې کړم، 15 سپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جلوي انتو نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کراوالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار او د اذیت سبب ګرځي، کې د اسلام کې او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده، ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادارو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعا ویردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو د